باندې دا لاتروس هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمينه مساعده چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوهیږي او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته کړئ، خپل ځان څنګه وخی. که دغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر رضاکارانه توګم ښه کار وکړه، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولرئ او هم په ځلاند توګه باندې کار وکړئ.
خپل پوهنتونونه په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پوهنتونونو مسؤلیتونه نسبت د لس پنځه لس کاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوي دي او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیګو دی، هغه توقعات د نن ډیر متفاوته دي. د هغوی توقع دا ده چې زموږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغوی په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی ښه مهارتونه ولري، دوی ښه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوهنتونونه لا تروسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده او هغه خبرې ټول استادان کوي، مسلین هیڅ کار نه کوي. نو کده حالت تداوم پیدا کی، ډیری داسې پوهنتونونه دي چې د هغوی مسلین به په مارکیټ کې نه استخدام کیږي، هغوی ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوهنتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د مسلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که مسلین په پوهنتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوهنتونونه دي، څه هم خصوصي پوهنتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د مسل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوهنتونونو نه ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، ترڅو مسلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه مسلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خپله معاش باندې په خپله طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي ډیرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر وسي او خپل سبتنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې کاڅو کې ونه لري په لومړي ګام کې لا سکالرشپ څخه محروميږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې پکار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې پکار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی، دا نمرې نه یې اخیستې، معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دی ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فولبرایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانانو ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو، خو پرېږدم نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي، او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات تور و، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي، او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
په هر بورسیا پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا کتا سی د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماسترۍ د پاره غته اسنه دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي، فرق دي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې او یا تاسو نه وي، په دې کې هم باز بورسیا پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید سل نه وي. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده د انګریزي ژبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثره د ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حاکم یا ساقل دومره وکولای شئ چې تاسو امتحان ته ځئ او تاسو یو مقاله ولیکئ، تاسو یو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شئ. بل دا ده چې بعضې بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې په هغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسترۍ برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو په هغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثره هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کوي چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر ښېګڼې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره لدی چې ډېره دنیا نه درېدلې، ډېره زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي، نو که په دې باندې پانګه شونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي. له بده مرغه زمنګ ځوانان چې په خواله رسنیو کې موږ وخت نا وخت دغه بورسیه پروګرامونه زه خپل هم شریکوم نور دوستان هم په دې د خفګان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی دي، ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې تاسو لیکي چې لسانس په ګشته ده کنه شته، ماسټری په ګشته ده کنه شته، انګریزي خو په کاری کې نه. نو چې کله دا بورسیه پروګرام راځي اړتیا ده ته چې تاسو خپل لاړ شي لینک کلیک کړئ، بیا پانه ته لاړ شي معلومات ترلاسه کړئ، بیا غوښتنلیک ولیکي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لري، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته وایي زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شم. که صحیح ده موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده، صحیح ده. څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلی؟ اول قدم کې هغه مسله چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه ده چې تاسو مشخص لوستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي، اسکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو باید دا معلومه شي په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه کوم غږیږو؟ امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځواب سوال نه وي، کنه هغه ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپل نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شئ، دا په دې معنا چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړئ. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي خو معیاري امتحان نه وي، داغه د پاره کولای شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلي، پریکټس وکړي، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې سلور ځواب سوالونه د ګرامر په اړه، په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع درې کې تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت لیکل وکړي. مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکول شئ دا موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو ته کړی دغه تاسو په کې جواب کړئ. بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایي چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ، او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شاچ انګریزي زدي ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ول دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
د آزادی میلمه
محمود مینپال د افغانستان یو تجربه کار ډاکټر دی چې په افغانستان کې پر اوږدو کلونو کار سربیره د خیریه ماموریتونو په ترڅ کې په نور نړۍ کې هم د ناروغانو علاج کړی. ډاکټر مینپال په کابل کې زیږیدلې، خو پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد له یرغل وروسته پاکستان ته مهاجرت کړی او هلته د جګړې له قربانیانو او جګړه ځپلو افغانانو سره مرسته کړې. خغلی مینپال د بی پولی ډاکټرانو په ټولنه یا ام اس اف کې همکار کړی او په یو شمیر جګړه ځپلو او رستپات هیوادونو کې د خلکو لاسنیوي کړی. نن ما احمد تکل د آزادې میلما په خبرونه کې له ډاکټر محمود مینپال سره خبرې کړې. د مرکه په پایل کې مې له خغلی مینپال څخه وغوښتل چې د ځان په اړه څه راته ووایي.
سلام علیکم، زه محمود مینپال یم، کابل کې زیږیدلم او اوس فعلا په هالند کې ژوند کوم. وظیفه مې ډاکټر د طب ده او تقریبا 3 کاله مې خپل هموطنانو او بشریت په خدمت کې راکړې ده او فعلا متقاعد یم.
بشریت چې وایي مطلب مو دا دی چې د بی سرحده یا بی پولی ډاکټرانو په ټولنه کې مهم کار کړی.
بله، او زه په 1960 کال کې د فاکولټی نه فارغ شوم، بیا سم د لاسه پاکستان ته مهاجر شوم. هلته مې شپږ کاله په سرحد کې یو عاجل کومکونو مرکز درلودی. بیا پس د هغه نه شپږ کاله بعد کله چې روسان د افغانستان نه ووتل، زه هم بیرته پاکستان ته راغلم او هلته مې د مهاجرینو په خدمت کې وم. او په مجموع کې مې تر 90 کاله د خپلو هموطنانو سره په همکاري کې وم، البته صحیح برخه کې مې کار ورته کوم. او د ام اس اف سره مې په 2001 کال کې شروع وکړه، بیا تقریبا تر 2011 کال په پاکستان کې وم او اکثره د پاکستان او افغانستان د پروژو په ارتباط کار کوم. او په 2011 کال کې مې کار ورسره پرېښود او مهاجر شوم هالند ته. بیا پس دغه نه 2014 کال کې مې بیرته په څلور ملکو کې مشنونه اجرا کړل، انټرنیشنل مشنونه. البته چې اول مشن په ساوت سودان کې و، دوم مشن په یمن کې و، دریم مشن په لسبوس کې و، د افغان مهاجرینو په حساب د راتګ
په یونان کې،
دوم مشن مې نایجیریا کې و. پس دغه نه بیا په 2018 کې اخری مشن زما په 2014 کې و، 2018 نه بعد بیا یو کال په کور کې وم، بیا چون مړی شوی وم. بیا پس دغه کورونا راغله، بیا پس دغه نو تقاعد مې وکړ.
لسبوس چې وایي چې ټاپو ته ورغلی وی هلته د افغانانو سره د مرستې لپاره، دا د یونان هغه ټاپو دی چې افغان کډوال ورته راځي.
بله بله، که ستاسو په یاد وي په هغه کال کې ډېر زیات افغانان راتلل. بیا یو کمپ په نامه د موریا او یو کمپ په نامه د کاراتپه، هلته تعداد د افغانانو دومره زیات و چې دوی افغاني ډاکټر یا هغه ډاکټر چې یا هغه څوک کسان چې ترجمانی وکړی شي درلودل، افغاني ډاکټران خونده و. بیا چون ډېر زیات دیربار و، دوی داسې وسنجوله چې داسې ډاکټر باید ولرو چې هغه په افغاني ژبو یعنی پارسي پښتو باندې بلد وي، او حتی په اردو باندې، د دې په خاطر باندې چې د سرعت عمل له کار واخلي. بیا زه انتخاب شوم، بیا زه ورغلم، تقریبا ډېر وخت په هغه پروژه کې ما کار وکړ.
د بې سرحده ډاکټرانو په ټولنه کې ستاسو په کارونو به وړاندې نور هم وغږیږو، ستاسو خاطرې به واخلو. خو مخکې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو ډېر کلونه مخکې له افغانستانه ووتلی، ماشومتوب مو چیرته تیر کړ، درس مو په کوم ځای کې وویلې، لږ د خپلو زده کړو په باب هم راته ووایئ.
ماشومتوب مې درس مې په اول کې په کابل کې په جمال مې ابتدایي ښوونځي کې شروع کړ. بیا د دوام صف نه بعد موږ پلار مرحوم په هغه وخت کې چون په بورس باندې تحصیلي لاړې ترکیې ته، نو موږ مجبوره شو د بابا کرم چې هغه په رستاق ولسوالۍ کې و هلته لاړو. دریم او څلورم صنف په رستاق کې ووی. البته هغه وخت ډېر مشکل و، تقریبا 2 ساعته پیاده باید تللي وای هره ورځ، د یوې خانه 2 ساعته پیاده راغلي وای د بلې خانه. او په هر حال ښې خاطرې و، خراب خاطرې به خامخا په ما مکتب به دوران کې همدلوده. د هغه نه بعد بیا متوسطه او لیسه مې د استقلال په لیسه کې وویل. د هغه نه بعد د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، طب پوهنځۍ ته. او ته پازی مش خلاص کلم ارزو کچ سننم فاکولته خلاص کله او سبات ماجر شو.
هغه وخت چې د تخار ولایت پرستاق ولسوالۍ کې تاسو ویل چې دریم او څلرم ټولګی تاسو حل تلوسته، کله چې دوه ساعته په لاره کې تاسو مزل کوو د دې لپاره چې ښوونځي ته ولاړ شئ، دغه د نن ورځې ژوند چې تاسو لرئ او له یوې نړیوالې معتبرې موسسې سره مو کار کوو، دا مو په ذهن کې په خیال کې ګرځېدل، هیله مو درلوده؟
والله نه داسې خاص خو نه ګرځېدل، دومره بلند پروازي نشي کولی شم بدرشان کړو، خو یو شی زما په یاد دی چې زه په دغه ټایم کې په دغه وخت کې چې زه هلته مکتب ته تلم، پلار مې یو عکس رالېږلی و خپل، او په شا کې ماته نشته کړي و چې تحصیلات امروز شما سبب ساختن فردای شما می شود. نو هغه خبر باندې زه پوهېدلم، منتو هغه بابا به مې هر سهار د هغه راته لوستی دی دغه عکس شاوې، ګوره پلار خبره دی باید په یاد کې وسات. نو کیدای شي مغه یو بهترین او ستر انګیزه از مال پاره باشه، زه باید رښتیا هم دو ساعت دی ورځ ولار شم، دو ساعت دی ورځ دی خاطر شم، د دې خاطر چې پلار مې خپه نشي چې مسافر دی. کیدای شي دغه بو
تاسو د جهاد په کلونو کې هم لخلکو سره یا لزخمیانو ټپیانو سره روغتیایي برخه کې د مرستو یادونه وکړه، د هغه وخت کې سره ته وکي په کوم ځای کې وای، آیا د جګړې په مستقیمه د جګړې په جبهه کې وای کنه د جبهې شاته په روغتونونو کې، دغه وخت کې سره ته وکي؟
زه د جاته بوت کله شرالم سیاسي شرایط مې شو دي دل ډېر مشکل و د ما لپاره چې په سنۍ په لار پیدا کوم. بیا راغلم کوټه د کوټې نه یو ملګري په همکارۍ سره په دې شرط چې تنظیمي اړیکې به نه ساتو، زه لاړم سرحد افغانستان ته چې یو منطقه په نامه د علا جرګه، هلته مې یو کلینیک جوړ کړي په خارج د دې ساحې نه، او د خلکو سره د محل سره او د ټولو کسانو سره چې ما ارتباطات پیدا کړل، نو د یو خبرو م ورته کوله چې زما مرکز بېطرفه دی، چې زه یو ډاکټر یم، نو د ما سره به کار نلري، او هر څوک چې زما سره ما ته راځي هغه سره به م کار نلري. رښتیا هم همداسې وشول، حتی تر دې اندازې پورې شي ما د السیاسین هم دوا اخیستل، رابطه الاسلام اسلامي نه هم دوا اخیستل، جمعیت اسلامي دی هغه نه هم دوا اخیستله، نو ښه استقبال کېدی، او کار مې هم دغه وشي بر علاوه د دې چې موبایل کلینیکونه مې کول، د هغه نه علاوه مې فقط دغه زخمیان پس هغه کومک های اولیانه کوسته او یا په سرحد کې یو بله شفاخانه غوندې ځای و، د هغه د آی سی آر سی هغه ته به مې ریفر کول.
دا په کوم ولایت کې و ډاکټر صاحب؟
دا د زابل په ولایت کې تقریبا موقعیت لري په نامه د علا جرګې ولسوالۍ ده، او داسې مخپور ته چې بیا ولاړ شي مخپور شینکۍ او دروازګۍ او بالاخره سم داسې سیوري ته او د سوري نه د زابل ولسوالۍ مرکز ته ځي.
په دغه دوران کې چې تاسو په دې کلینیک کې کار کوو، ستاسو په وړاندې انسانان مړه شوي؟
ډېر 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 مړه شوي دي، یو نه دی مړ شوی، ډېر مړه شوي دي. دلیل یې دا و چې یو وخت به خلک په ډېر زخمي شدید زخمي حالت کې راتلل، او نو طبي اصطلاح په حساب باندې په شا کې وو، او یو به نه و دوه به نه و، نو موږ څو کومک ورسره کولی، هغه به بېچاره وختي حق ته ورسېدی، او بل امیدوار ښځې به ډېره راتللې چې حتی په لاره کې به مړه شوي وي، یا به موږ چې د بل شفاخانې دپاره لېږلې چې موږ رفرال سیستم ورته وایي ریفر کولم، په لاره کې به مړه شوي وي، نو دغه شیان ډېر عادي و دي موږ دپاره.
داسې یوه خاطره چې تر اوسه پورې مو له هغه وخته اوس څو لسیزې تېرې شوي دي، داسې یوه خاطره چې تر اوسه مو په یاد وي او هیڅ نه در نه هېرېږي، د دې جګړو له دورانه لري؟
دوی خاطرې هیڅ وخت ما یاد نه وځي. یوه خاطره دا وه چې یو شپه موږ تقریبا ټول سټاف موږ خپل د موږ څلور نفر وو بیا نو ټول سټاف استراحت هم کړی وو نو خوشحاله وو چې نن شپه به واقعا نه راځي هغه درې بجې د شپې وې چې یو موټر ودرېدی بل موټر ودرېدی بل موټر ودرېدی زما ملګری چې نرس وو هغه مخماته راوړ او ډاکټر صاحب ګمان کوم چې یو دوه به نه وي هغه چې رښتیا ور ووتلو داسې سر په سر زخمیان او شهیدان پراته دي راوستل نو هغه شپه زموږ امید او هغه زموږ اټکل چې کړی وو سره سر ونه خوړ بیا نو براله وه چې تر سهار پورې هم نه شوی خلاصولی صرف وژل کومکونه ټوله ورځ مون په مغه باندې تېره شوه او دوهمه خاطره مې چې یاده نه وځي هغه یو خورکۍ راوستله زموږ کلینیک ته راوستلې وه دا په کوچني باندې مریضه وه او موږ چې وکتله وس کې نه وو باید عاجل هم شفاخانې ته لېږلې وای شفاخانې ته مې چې ولېږله نو بیا موږ یو ارتباطي نفر درلودی چې موږ ته به ووی چې مریض هفته باد یا پنځه ورځې باد یا مریض یا ښه شو یا خراب شو یا څنګه شو نو د دې سړي اول چې ما سره راغی دوهمه ورځ وه هغه راته وویل چې مور او دواړه ماشومانې سره مخکې دې شفخانې ته ورسي وفات وکړ او عقل ته ورسېدل هغه صحنه چون هغه ښځه ډېر ځوانه وه او دوه اولاده یې هم درلودل په دوه خو یې په هغه وخت کې موږ نه پوهېدلو خو پس هغه ما هېڅ یاده نه وځي تر ننه پورې
دې ته ورته بګنوونکې وحشتناکې پیښې کله چې تاسو د بی پولې ډاکټرانو په چوکاټ کې له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې کار کاوه هم ستاسو په یاد دي؟
که یاد خو مې دي خو یوه ډېره جالبه دا وه چې موږ زموږ ټیم چې زموږ پروژه کوارډینیټر وو زه خپله سره د میډیکل ټیم لیدر او یو بله ډاکټر او یو نرس څلور نفره روان یو د یو شفخانې نه په یمن کې په تایز کې تایز نه هغه مرکز د جنګ وو د دې شفخانې نه راووتلو البته موږ به کوارډینه کول خپل حرکات د دواړو طرفو سره مخکې د دې چې ولاړ شو یا راشو نو کوارډینه هم شوی وو او موږ ته اطمینان راکړل شوی وو د دواړو طرفونه چې ولاړ شي ولې موږ د یوې شفخانې نه خپل دفتر راتللو و د بل دفتر نه به هم بل شفخانې دپاره اکمالات راوستلي وای نو مو اګریمنت شوی وو خو یو ځای کې یو ګولۍ ته راورسېدو د شفخانې نه چې راووتلو داسې تایز ټول ګولۍ دي سړکونه لکه د موږ تاسې د مای پار تقریبا بیا نو په دې ګولۍ باندې چې راوړلو چې دفتر نه یو دوه نفره یو لرکروزر کې ویشتلي دي پایکا پکې یو په جلا وفات دی او د یو د سارې کار ته دی تقریبا وینې تازه را بهېږي د بیرون نیم په موټر کې نیم په بیرون کې دی دا تاسو دومره زموږ د پاره غیر مترخبه و چې د فلتن د دل سره موږ البته د کومک نیت هم نه درلود ولې چې په دې لوچ جنگ شروع کیږي هغه چې جنگ شروع شو موږ د دې په یواز چې د مریضانو یا د زخمیان یا حتی مړو په چورت کې شو د ځان د ساتلو په چورت کې شو هلته چې نه نوتلو یو ځای باندې کوڅه باندې کوڅه هم بنده شوه بیا نو ډېره جالبه دا وه چې زموږ ډرایور د نس د خوا یا د بدن د خوا غټ وو نو دلته په یو ځای کې د دیوال او د یو مانع په منځ کې چې ټانکۍ د اوبو ټانکۍ وه نورمال انسانان هم نه شوی ننوتلی یعنی بر تقریبا شپېته اویا سانتي وو د دیوال او د ذخیرې تر منځ خو د موږ ډرایور هم را ننوتی او شاید د ډرایور بر نه وو یو متر لس سانتي یا یو متر یا نوي سانتي داسې خو خیر وختي چې خدای نجات راکړي د دې حالت نه ووتلو دته یوارې بیا ټرایک وکړه چې ننوتلی شي که نه د خندل وی سل په سلو کې نشم ته نوتله خو دا صحنه مو لري لیدل دي چې یو ځای دوه شته مریض و دي زخمي په غم کې شو دي ځان په غم کې شي وي
ډاکټر صاحب دا اوس یو ډیره په زلپوري کې سوا د ډاکټرانو ټیمونه کله چې د ویرې په وخت کې یا د ناامنۍ په حالت کې د تخت په حالت کې د سي پي خو سره مخامخ کیږي خاندي
ولا په اخر کې او په سر کې نه
په شروع کې هر څوک د ځان په فکر کې وي هم دسه
والله هم د ځان په فکر کې هم د دې لپاره فکر کې چې مریض سره څه وکړو خو کله چې بیا پاس دغه چې صحنه ختم شي نو خامخه طبعا موږ همشه یو انالایز کوو په اخر کې د هر شي کوم تشخیص وی کوم تداوی کوم حرکات وی بیا چې دا انالایز کوو بیا ډیر مزای په وخت خواندو شي او داسره کوم امکان لري دا څنګه وښه بولو دا څنګه شي وی
جالب ده په لیسبوس کې کله چې تاسو له کډوالو افغانانو سره مرسته کولی دغه وخت یو څه کیسه هم راته وکوي څوک مو ولیدل کوم افغانانو اول راوتل افغانستان نه
ولله رحم دې سخت خاطرې او شاید زما سخترین میشن به مغه او یا بدترین میشن به مغه په دې خاطر باندې شي د ژوند شرایط او د اوسایي په حساب باندې او د کار په حساب باندې ډېر آرام میشن او د سیند د بحر غاړه وه بهترین ژوند هم درلود د هوټل و هر شی و بمبار دمنه و جنگ هم نه و خو متاسفانه زما لپاره سخت په دې و چې هر سهار به چې زه په در کلینیک ناست وم او زیاتره د زموږ خویندې او میندې به چې پوه شولی چې دا سړی افغانی دی مخې دې چې ما ته خپل تکلیف وایي په چیغ او په ژړا به د خپل د لارې درد راته ویل مثلا د چا خواند ورک و د چا به لور ورک و د چا به ښځه ورک و څوک به پښې به یخ وړي وي د چا به مثلا لاس یخ وړي و څوک به د پولیس د تشدد سره د په لارو کې مخامخ شوي و د چا نه به قاچاق بر پیسې وړي وي خو هیڅ داسې ښه خاطره ما د چا نه نشو اورېدله او نمې تقاضا درلودل چې راته وایي ما داسې ګلالۍ لار ولیدله یا ما داسې ګلالۍ اوبه ولیدله او د دې مدسته جالبیت په دې کې او سختی زما لپاره په دې کې وشته موږ خلکو به چې پوښتل چې دلته یو افغان ډاکټر ناست دی نو د هغه خپل صحیح مشکل په ځای باندې مثلا اول دغه مشکل په چیغو او جراو باندې اکثرا شریکاو او زه هم په صفت یو ډاکټر او یو انسان د دې نه ډېر متاثر کېدلم او علت مهاجرتونه هغه وخت بیکاري و او یو کاذب امید خلکو ته پیدا شوه شوی و او تاسو په یاد اروپا کې هم داسې خصوصا جرمني کې داسې اعلان شوی و چې دلته خلکو ته ضرورت شته دی او موږ په وطن کې هیڅ چا لپاره ځوانانو لپاره کار نه و تحصیلات بکړي و هغه به چې راغلل هغه به موږ ته معلوم و چې بر علاوه چې یو شمیر به په د نهنګانو خوراک شوی و یو شمیر به د نورو مشکلاتو په حساب په لاره کې پس پاتې و یا به بیخي د ژوند له لاسه ورکړی و اروپا ته به مې چې راغلل په صفت یو ډېر ارزانه کاري در انګلیسی کې چې طول ورته وایي د هغه په حیث به استخدامېدل او د کلو کلو دپاره به د سرنوشت پراته و نو خاطرات هغه زما د ژوند کې خاطرات نه دي او هرڅه چې چرت وهم په ډېره سختو جنګو کې ما میشن کړی دی په ډېره سختو شرایطو کې ما میشنونه کړي دي او د ما څلور کال دېرش کاله ژوند کې ما شاید څلور کاله اوسا طبابت نه وي کړی او هغه صحنې ډېر سختي و راته په دې خاطر چې هېڅ مې نه شوی ورسره کولی درد مې نه شوی ارامولی ابل طبعا یو څو تابلیت به په لاس ورکړ یو بل متخصص ته مراجعه ور ولېږل خو هغه کافي نه و په دې خاطر چې د درد د بېوطنۍ او درد د فقر او درد غربت دا ډېر سخت وي او د فقر او غربت زموږ خلک یا زموږ تاسو خلک اکثریت شاید د اقتصادي مسایلو په حساب باندې وي نه فقر دی مهاجرت ډېر زیاتر ته هغه نه دی یو سړی وطن نه لري سړی باید هر چاته ځان ور معرفي شي کي مثلا زما پلار یو وخت کې ما ډېر زارۍ ورته وکړې لپاره شرایط کې چې تونسان چې ولاړ شي خارج ته نو خو ډېر مستقبل لېږي دغه ده به ویل چې تا د بې وطنۍ زور نه دی لیدلی بې وطنه سړی لکه یتیم وي او دوهمه مور هېڅ وخت په یتیم باندې د اصلي مور مینه نشي ورکولی نو هغه ریشه ما په دغه لباس میشن کې ما هغه شیان ډېر ولیدل هغه زه خپله مهاجر وم
ډاکټر صاحب تاسو وایي چې ټول عمر مو له افغانانو سره مرسته او کومک کړی د راتلونکي لپاره هم له افغانانو سره او په افغانستان کې دننه پلان شته
تکل صاحب پلان خوشته دی د الله په نصرت سره به سرته رسو ما مخې درته وویل چې ما څلور دېرش کاله دی موږ د موږ په طبي سره کې مادرن چایلد په حساب باندې او امرجنسي په حساب باندې کار کړی دی په مختلفو ځایو کې نو اوس مې کله چې متقاعد شوم چورت مې وایي ځان سره چې انرژي لري، خلک سره ارتباط لري، امکانات لري، نو باید خپل وطن لپاره څه وکړي. او کله مې چې د یو خبر شاید ستاسو د راډیو نه اورېدلی وي، هغه خبر هم اول وارې چې په افغانستان کې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بیخي زیاته ده. زچون همیشه راډیو ستاسو اورم، نو دا خبر مې واورېدی نو داسې لږې تکان راکوي، ولې اعداد بیخي زیات و، لوړ و، په سل زره میندو کې شپږ سوه مړې کېږي. دا د دنیا د استاندارد سره بیخي زیات فرق لري. مثلا په اروپا کې استاندارد 12 نفره تا 13 نفره دی، بعضې ځایې کې شاید 30-40 پورې وي. لیکن زموږ تاسو په ملک کې شپږ سوه ما ته ډېر سخت تکان راکوي. ما وایي اوه دا څه رقم قصه ده. بیا مې د ځینو ملګرو سره په افغانستان کې رابطه ونیوله، پر اوسه کال منظور دي. هغه ډاکټر صاحب هم خپله همکاري راښکاره کړله او بالاخره مې یو عاجل سفر وکړ. بیا پسې هلته هم د هغه مرجو سره چې په دې ارتباط باندې کار کوي لیدنې کتنې وکړلې.
افغانستان ته سفر مو اوس وخت کې پس له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول په دې وخت کې؟
بله بله، پروسه کال په می په میاشت کې لاړم، څلور میاشتې هلته وم. خپل په حساب سروې باندې بوخت وم. ډاکټر صاحبانو ډېر زیات همکاري را سره وکړلې او هغه ډېرې ښې وعدې وکړلې. بالاخره صاحب د پری سروې نه باد بیا راغلو مالین ته. په مالین کې یو این جی او په نامه د RMCA ریسکیو مادر اینډ چایلډ فور افغانستان، یا ریسکیو مادر اینډ چایلډ افغانستان، دا هم د جوړه کړه، رجستر هم کړه. خوشبختانه په دې کې زما یوه خور چې ډاکټر ده هغه یې مشري په غاړه لري، او 15 نفره نور هالندیان په بورډ کې دي. او ما د افغانستان د کارو مسؤلیت نیولی دی. نو انشاءالله په اسرع وخت کې چې دا زموږ اداري مسایل د هالند د حکومت دخوا خلاص شي، بیرته زم او هلته هم دغه پروژه بیرته شروع کوم. او په افغانستان کې موافقه دا شوې ده چې فامیلی هیلت هاوس سیستم لري، نو دغه کې به کار شروع کړو. په عین زمان کې د ما ټول مقصد مغه ده امیدوارو مندو او نوزاد ماشومانو دپاره د خدمت هدف دی. ولې مرګ وینه بیخي ډېر زیات.
په څومره وخت کې تاسو تمه لرئ چې دا پروژه به عملا په افغانستان کې په فعالیت پیل وکړي؟
ولله تاسو ته معلوم دی چې دلته دغه کارونه چې دي هر شی په یو سیستم باندې سټپ په سټپ مخته ځي. د ما توقع یا د موږ توقع خو پروزه کال وه، خو هغه ونه شوله. د ما درته ویل سټپ په سټپ باید مخته ولاړ شو. نو امیدوار یم چې په آخر د اپریل د سږ کال کې په افغانستان کې اقلا بنیاد کیږدو، بیا تر آخر د کال پورې اقلا درې مرکز سیږي باید ولرم د دې شي لپاره یو ولرم.
مننه ډاکټر صاحب. په ورسته برخه کې غواړم چې د خپل شخصي ژوند په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړی. واده خو به مو حتمان کړی وي. ماشومان لري چیرته ژوند کوي، څه رقم ژوند کوي؟
واده مې کړی دی الحمدلله. دوه لورانه لرم. په 2012 کال کې موږ د امنیتي مسایلو په خاطر باندې هالند ته مهاجر شو. مېرمن مې هم ډاکټره ده، هغه هم غواړي چې بیرته خپل مسلک په هالند کې کار وکړي، او حتما په دې این جی او کې به زما سره هم کومک وي، او ټول ژوند کې زما خیلاص په حساب باندې د کومک وه. او ده لورانې مې، یوه لور مې چې ده اوس فاکلټی طبي پروسه کال خلاصه کړه، سږ کال په جراحي قلب کې په ستاژ په تخصص باندې اخته ده، او په آینده کې غواړي چې یو ترانسپلانت سرجن شي. نوم یې لیلا مینهپال دی. او دوهمه لور مې چې مدیحه مینهپال ده، هغه بیا په آخري کال د میډیکل یونیورسټي یا طبي پوهنتون د آلند کې ده. نو دغه دواړو هم زما لاره تعقیب کړې ده. خدای دې هدایت ورته وکړه او خدای دې کومک شي ورسره. زه خپل ژوند نه ډېر راضي یم د الله پاک په دربار کې.
ستاسو دواړه لوڼې هم طب وایي، نو تمه لري چې دوی به په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته له اړو خلکو سره کومک وکړي یا وکړی شي؟
حتماً یې کوي، او حتماً تر اوسه پورې دغه حالت پورې زما قدمونه تعقیب کړي دي. مطمئن یم چې په آینده کې به د وطن لپاره ترمان لدی ډېرې مؤثرې وي، او خپلو خلکو لپاره به ډېر کارونه وکړي. مطمئن
کومه هیله هم لرئ ډاکټر صاحب؟
یو هیله د ټولو وطنوالو نه ملرم چې درې شیانو موږ ډېر زیات خراب کړلو، یو تعصب قومي، بل تعصب مذهبي، او بل تعصب کاری. درته وایم دغه درې شیانو موږ تباه کړي وو. تعصب کاری نه مطلب دغه دی چې د هرې طریقې نه بل پیسې لاسته راوړو چې پلانۍ پیسه داره شوی دی. نو زما د ټول خصوصا تحصیل کرده نسل زموږ فقط همدغه ټول شیانو باندې موږ اخته شوي یو. نو د ټولو نه مې دغه تقاضا ده چې د خپلې جامعې د بدبختي او د اصلاح او رفاه او د دې د کمک دپاره باید په فکر کې شو، نه د دې چې زه څوک یم ته څوک یې او زه څوک یم ته څوک یې. دغه خو دغه حالت ته راورسولو د تحصیل په دوران کې آخر ختمه د تحصیل پورې زه په دې نه پوهېدلم چې دا زما فلانی هم صنفی دی کوم ځای دی. دومره پوهېدلم چې د شمال د افغانستان دی، دومره پوهېدلم چې د جنوب د افغانستان دی، اما اوس دومره بدبخته شوي یو چې باید کلي باندې هم ځان پوه کړو، قوم باندې هم ځان پوه کړو، پلار باندې هم ځان پوه کړو، او د هغه د روي سره معامله وکړو. متاسفانه متاسفانه موږ په داسې بد حالت کې یو. نو امید مو هیله مې د ټول هموطنانو نه دغه ده چې دغه تعصبات باید پرېږدي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر محمود مینپال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
چیپ